سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی تاسو ازادي رادیو ته وکیاس په سر کې د نن ورځې خبرونه په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پولیس ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې ده د والی ویان مستخبر ګربز نن ازادي رادیو ته د تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وچل شوی او هغه دایدا بیا کړی چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې د لاس پاکستانی اسکر جوړ شوې دي هغه د سیمه خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې لک تر لګه اتول سی خلک جوړ شوې دي د سیمه خلکو همدار اس ویلي چې ځینی کسان د جګړې لويره لخپل کورونه وتل دي جګړه ورسته له هغه دوه ورځې مخکې پیل شوې و چې دوه سیمو کې طالب ځواکونو پوسټې جوړولې خو پاکستانی ملشوي مخنی ولې و دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ویلکر ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر په 9مه نیټه ل نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند او په اوکراین کې د جګړې د دوام مخاوني سي هغه وویل د طالبانو حکومت چې په 2020 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له وټلو وروسته د افغانستان مشرۍ په غاړه خسته ده طالبانو د خزو پر وران د کرکلرون کې قوانین او سیاستونه په خورا سخت شکل پلي کړی دي چې لمخې خزه له عامه ژوند څخه به برخې دي تمه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ریچارډ بنت هم خپل راپور یې په دغه په بخښنه سره ریچارډ بنت په دغه غونډه کې خپل راپور وړاندې کړ او هغه وویل د طالبانو له سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول پاید د بشري حقوقو په برخه کې روخانه د اندازې وړ او په خپلواک توګه د تایید وړ او پرمختګ کاراندوی وکړي د دې راپور په یو نسخه کې چې مخکې خبره شوی و په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ستونزمن بلل شوی او طالبان په خزو انجونو د لا زیاتو بندیزونو په لګولو تورن شوی دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا و 50مه غونډه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه په جنوا کې پیل شو او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي د بریتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه یې وروسته لدی وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل د وزارت د ازادي رادیو د وی پښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ډیپلوماټیکو اړیکو د ویانا کنوانسیون د اصول لمخې افغانستان په خپل سفارتونو کې د کارکونکو له دندې ګوښه کولو مسؤل دی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته به بشري مرستې هم برابرې کړي د چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د افغانستان 14 ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کول په خاطر به اعتبار اعلان کړ بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوی ورځې مهلت ورکړ چې سفارت بند کړي او پر خپل یاد پناه غوښتنه وکړي او یا هم له دې هیواد نه ووزي تاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهورې غوښتونکو غړي نن دوشنبه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د سرنګوالي پاړي یو راپور خپور کړي ویټرز خبري اژانس هم لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبرېدونکو دغه راپور کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وټلو لقبل ته جو بایدن پر ادارې باندې وکی وشي او په سوریه کې د اسرایلو د پرون وخت برید په نتیجه کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات ټپیان دي دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنانن سهار وختي کړي د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او درې 30 نور جوړل دي په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شوی کې لک تر لګه 4 ملکيان هم شامل دي د راپورونو لمخې اسرایلو پرون وخت د سوریه په مرکزی برخو کې بریدونه کړي چې په پاسادی مرګ جوبلې سربیره په هما ولایت کې هم یو لوی لار تخریب کړي ده د خبرونه لمه فرشته صحاک سره وري ورزو د خبرونه نور برخو ته خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو، خو لا هم په افغانستان کې ډېر میرمنې د بشري حقوقو نه لري پاتې شوې دي.
طالبان په خاره د خځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوري، هغه له خوانځي او په هنتونو شړل شوې دي، د کار به برخې شوې او حتی خپل کور کې بندي شوې دي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د څنګوالي په اړه تازه راپور باندې د سیاسي کارپوهانو نیوکه.
د امریکا د پوز ناببره وټل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول یو ډیر لوی جفاو.
او په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالي پیل شوې ده.
د کرکټ سره د نورستان مینا لاړی رسوله او هغه سوده چې د نورستان کرکټ اوس پر مخته کی روان دي او موږ به د شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به
وړاندې په خبرونه کې نور مطالبه هم شامل شي. مغوانو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
موږ د خبري ټولګه ته بیا هم خراغلست. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز وای چې د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ د تلوسی پسیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پایته رسیدلې. په ورته وخت کې به سرچینې ازادي رادیو ته ویلې چې د یاد نه خطې لقبل یو طالب وژل شوی او هون مرمۍ لقبل دیالس پاکستانی سرتیریم شوبل شوې دي. تفصیل حدیث پردیس ناورو.
په خوست ولایت کې د طالبانو ځایی چارواکو په دغه ولایت کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 9مه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستانی ځواکونو ځوابي برید چې د دوشنبه ورځې غرمه مهال پیل شوی او مازیګر پای ته ورسید.
وضعیت نشي نورمال دی نشته. شپه وړاندې شوخه یو بجې کې د ځو تبادله شوی و چې پاکستانی لوري لخوا پر افغان ځواکونو باندې یو څو ډزې شوی چې په جواب کې افغان ځواکونو په دوی باندې ډزې کړې وې. خطر رامنځته شوی و او تلفات د نن ورځې نشته.
خو په خوست ولایت کې د طالبانو په سیمه ییزو ځواکونو کې یو سرچینه دا کوي چې په یاد نه خته کې یو طالب سرتیری وژل شوی او یو شمیر پاکستانی ځواکونه د هوار مرمۍ هدف ګرځول شوی دي. هغه د نوم له نه خودلو پرته ازادي راډیو ته وویل
په دې پیښه کې خود ځدی میدان په ولسوالۍ کې پیښه رامنځته شوې ده. اوس پر خو یو طالب سرباز شهید شوی دی او دیارلس تیکا دولس پاکستانی پوځیان چې د هاون مرمۍ په لګیدل ده.
د ازادي راډیو مشال څنګه دی و قومي مشر له قوله ویلي چې د پولي پوګډو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او دغه نخته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. ویل کیږي چې په یاد نخته کې له درنو وسلو هم استفاده شوي او طالبانو له کابل کومکی ځواکونه او ټانګونه هم ورغوښتي دي. د ریپورتونو لمخې د ازادي میدان ولسوالۍ په پلوڅ او سیتیوان سیمو کې خلک د سختو جګړو له کابله خپل کورونو پرې خودلو ته اړ شوي او لا معلومه نه ده چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي او کنه. دا په داسې حال کې دا چې د یک شنبه د شپې هم د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته شوی و چې د طالبانو د خوست د والی ویان مستغفر ګربز ویلي و چې په یاد نښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي وو. په سیمه کې دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان پر راکټي حملو کې لږ تر لږه د سیمې اته تنه اوسیدونکي ټپیان شوي او یو طالب سرتیری وژل شوی دی. د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت وسلوالې نښتې کیږي چې لامل یې په سیمه کې د بي پوستې جوړول یادېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم خپل خبري وکړي او د هغې تر څنګ ریچارج بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هغې هم خپل په وار خبري وکړي. وی ویل د طالبانو سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول باید د بشري حقوقو په برخه کې روښانه انا د اندازې وړ او په خپلواکه توګه د تایید د تایید وړ او پرمختګ کاراندوی وکړي. په دې حق لا فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشري وضعیت په اړه بحثونه وسی. خاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د خاغلی بینټ ماموریت هم تمدید شي.
خاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوای د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوای او طالبان تورن سوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابېل موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دی یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابېلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولی دي. په دې قانون کې د ښځو پر غاګ او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه سوند محدودوونکې پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي د خپل ایمان وډارسي، خو د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانو او افغان میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه ونه غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکارا د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نه شي. دوی د بشري حقونو شورا کې په رښتیا د بشري حقونو مدافع وي، نو اوس یې وخت چې د ښځو لپاره د عدالت
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل سوي او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کیږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو نه اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل څیړنیز او تفصیلي راپور خپور کړی. په دغه 315 مخیز څیړنیز راپور کې چې د امریکا د جمهوري غوښتنو غړو له لورې ترتیب شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې له افغانستانه د راپور په ټکو د امریکایي ځواکونو د غیر مسولانه وتلو لکبل توندې نیوکې هم شوې دي. په دې حق له حدیث پر دې راپور چمتو کړی دی، موږ ورته غوښ شو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې دا راپور چې نن دوشنبه د سپتمبر 9 خپور شو، په کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو پړه د ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې اچول شوې ده. دغه راپور چې په 315 مخونو کې ترتیب شوی، په سر کې راغلی چې د ولسمشر بایدن ادارې د معلوماتو او فرصت درلود چې د تیر جمهوریت نظام د سقوط لپاره اړین ګامونه پورته کړي او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو ملاتړو خوندي وتلو ته زمینه برابره کړي، خو دوی د امنیت پر ځای خپلو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړ. د راپور په برخه کې راغلی چې د بایدن هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافی پرسونل، اکمالات او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړ چې د چار امریکایي سرتیری او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو په مرګونی خطر کې واچول. د اگست 16 نیټې په مرګونی ترهګریزه پیخه کې چې پکې 14 امریکایي سرتیری او 100 افغانان ووژل شول او 15 امریکایي سرتیری او ګڼ افغانان ټپیان شول مخنیوي کېدای شوی. په راپور کې همداشان له طالبانو سره په دوحه کې پر شوې هوکړې هم نیوکې شوې او ویل شوې چې دغه هوکړه په داسې حال کې شوې چې پکې د لوړپوړو پوځي چارواکو سلام مشورې په پام کې نه دي نیول شوې. په راپور کې همداشان ادعا شوې چې دغه هوکړه له پیله نیمګړې وه او د امریکایي چارواکو لښمنو سره سره چې طالبان به د افغانستان په خاوره کې د القاعده ډلې د فعالیتونو مخنیوي کوي عمل نه دی شوی. خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې ویلي چې دوی د دوهې هوکړې تشمن دي او دا چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون هیڅ ډول بهرنۍ وسلوالې ډلې نشته. په راپور کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایکل مکال له قوله راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په دا ډول وتل له شرط پرته د تسلیمې په معنا دي او په ټولو پیښو کې په پلان کې پاتې راتلل وظیفوي غفلت دی چې د امریکایانو د ژوند د بایللو لامل شو. دا راپور په یو برخه کې راغلی چې په دا ډول له افغانستانه د امریکایانو وتل د متحدو ایالاتونو نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی او دغه اشاره د راپور په ټکو د امریکا دښمنانو ته روحیه او زړه ورکړي او په دې ترتیب د امریکا امنیت له افغانستانه له ګواښ سره مخامخ کړي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز به وایي چې له افغانستانه د امریکایانو د غیر مسولانه وتلو ملامتیا یوازې یوې ډلې نه بلکې ټولو ته متوجه ده.
ما په نظر په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسولانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف انتخابات نږدې دي. دوی د ټولو کتونه استفاده کوي، د ټولو هغه کارتونونه چې د یو بل په ضد اوسیږي، په نتیجه کې په انتخاباتو کې په ټاکنو کې ځان بهتر وښیي او د خلکو رایه ترلاسه کړي.
که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې د ملامتۍ ګوته ولسمشر بایدن د هغې مرستیالې کاملا هاریس چې اوس د امریکا ولسمشیزو ټاکنو ته له ډیموکرات ګوند نومانده ده او 14 نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته شوې، خو سپینې ماڼۍ بیا دا راپور ناسم بللی. د سپینې ماڼۍ ویان شارون یانګ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې یوازې هغه واقعیتونه او کریکټرونه چې دوی غواړي راخستل شوی او پر راپور کې شوی داوی سمې نه دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې چارواکي وایي چې د اسرایلو په برید کې 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرایلو رسمن الله څه نه دی ویلي، خو مخکې د راپورونو له مخې په سوریې کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرایلو د بریدونو هدف ګرځېدلي. په دې اړه نور جزئیات سفیولا ستانکزای راکوي.
د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلی. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او 30 نور ژوبل دي. د سوریه دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوی. هم مهال رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایرانی کارپوهان پکې په کار بوخت وو هدف ګرځېدلی. ایرانی چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لکتر لګه څلور ملکیان شامل دي. دلې ویلې لکتر لګه څلور هوایي بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوې چې ځینو سیمو کې له عمله اور هم لګېدلې. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخښه کوي، خو ډیر کم د خپل دغه بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونه بریدونه کړي. د غزې د جګړې لپاره پیل رئیس په سوریې کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیلو ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایي مدافع سره تړلې ملیشي پکې دي څو ځلې په نخښه شوي. تیر میاشت سپاهی پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایي برید لکبل جوبل او بیا ورسته سا ورکړه. سکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګری په برید سره چپړای پر اسرائیل چول شوې. څو ایرانی پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قومندان محمد رضا زاهیلی وژل شول. دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیل د بی پلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای په یو ونی کې نږدې 1 لک کسان له افغانستان وتل دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان د دوو گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. آی او ایم زیاتوي چې په ورته وخت کې نږدې 14,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبد سپوږمۍ نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوی راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 8 خبر شوی، د 13 اگست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوی دي. په دې راپور کې راغلی چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللی. په راپور کې راغلی چې 18,944 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 18,545 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅ شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 95% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مېران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیرې د کډواله یو وار ایران ته لاړو، یو وار پاکستان ته. د بیاسنادي لامل بیرته افغانستان. اوس 15 کېږي چې ډیرو په سختو شرایطو کې راغله پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشته افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل
خپل ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم به برخلیک دي او له نورو ډېرو ستونزو تا ترسنګ رواني ناروغیو او امنیتی ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
په مدت یک سال میشه که د ایران زندگی میکنیم، د میدان جلیلی از دسته که ما را از اینجا خراج کرد.
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ، میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو، اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته، روزګار نشته. مو غواړو بیرته ایران ته لاړ شو، ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه از دست مشکلات زندگی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي و چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي. په راپور کې راغلي و چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هیوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو نورستاني لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په خوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلب سیالیو لپاره کونړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالی ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانانو په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي رادیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره په کې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسېره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای په خوابه د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلی او غنو لوبغاړي وس نه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پر خوختي. نصرت الله نورستانی:
مونږ هر کال انټر کلب سیالی تر سره کوو، لاغه متاسفانه یو کونر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زموږ په نورستان کې تر سره کیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوختي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري:
انټر کلب سیالی چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه څه چې ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډیره شول. او هغه څه چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي او موږ به د دې شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنې ولایت چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته، خو د یاد لوبي لوبغاړي او مینوال د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتې دودي.